حاضر اخ شافزی مسئول روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان. شنونده های عزیز، قسمت اول برنامه زیر آسمان کبود در همین جا به پایان رسید. ساعت دوم این برنامه به مسئله نقش افغانهای مقیم خارج در اقتصاد کشورشان و اقدامات حکومت برای جذب سرمایه های آنها اختصاص یافته است. حالا ساعت 4 عصر به وقت افغانستان شد. تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. نخست خبرهای افغانستان را از صفی الله استانکزی بشنوید. با تعقیب آن ملاله بشیر تازه ترین خبرهای جهان را پیشکش میکند.
سلام، ده خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت د ناامنیو په لټه کې نه دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ښاروالیو مشران باید انتخابي واوسي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. پوره خبرونه. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي حکومت د ناامنیو په لټه کې نه دی، بلکې د امنیت د ټینګښت هڅې کوي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د دارالانشا د رئیس نصرالله ارسلایی د معرفي په مراسمو کې وویل چې د افغانستان ناامنۍ پخوانۍ ریښې لري او دا ګنګوسې بې ځایه دي چې ګواکې د ملي وحدت حکومت د ناامنیو د زیاتېدو لامل دی.
در مسایل کلان ملي چې د نجو منافع ملي
دا وی هیڅ وخت داسې فکر مکوئ چې موږ ټول چې د امنیت د نیولو مسؤلیت لرو او دا مو دنده ده چې د ټولو خلکو له مال او ځان دفاع وکړو. ناامنۍ زیاتوو، دا په هیڅ صورت صحیح خبره نه ده. ښاغلی عبدالله وویل ځینې کارونه وخت نیسي، خو د ملي وحدت حکومت مشران د ملي ګټو د دفاع په خاطر یو لاس دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ځینې کسان او د ملي شورا یو شمېر غړي د ملي وحدت د سره حکومت مشران تورنوي چې ناامنۍ زیاتې کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ښاروالیو مشران باید انتخابي واوسي. د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې د ښاغلي غنی له قوله لیکلي چې اړتیا ده څو لومړی په ښاروالیو کې اصلاحات راوستل شي او بیا اساسي قانون پرې تطبیق شي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي اعلامیې له مخې ولسمشر غنی په نظام کې د خلکو ونډه اخیستل مهم بللی دي. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د نوي رئیس جیلاني پوپل د معرفي په مراسمو کې کړې دي. ښاغلي غنی په دې مراسمو کې ډاډ ورکړی چې ټول ولایتونه به دوی ته یو شان وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د یادو روغتونونو فعالیت له روغتیایي معیارونو سره برابر نه و. ښاغلي فیروز وویل چې د 28 نورو خصوصي روغتونونو په فعالیت هم محدودیت لګېدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې درې اونۍ مخکې یو پلاوی ټاکل شوی و چې په کابل کې د 45 خصوصي روغتونونو وضعیت وڅېړي. په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک د خصوصي روغتونونو له ناسمو فعالیتونو شکایت کوي. او د انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له کار د کار له نه پیلېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کمیسیون د مشرتابه په سر باید افغان حکومت ډېر ژر موافقه وکړي تر څو دا کمیسیون خپل کار پیل کړي. د ولسي جرګې استازي هم په دې برخه کې په حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې نشي عملي کولی. که څه هم څه وخته مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر رئیس باندې افغان مشران تر یوې اندازې موافقې ته رسېدلي وو، خو د حکومتي سرچینو په حواله تر اوسه په دې اړه موارد پرمختګ نه دی شوی. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته ملالۍ بشیر تر اوروي.
په مصر کې یوې محکمې پخوانی ولسمشر حسنی مبارک او د هغه دوو زامنو ته د اداري فساد په یوه قضیه کې د درو کالو د بند سزا اورولې ده. د 2014 کال د مې په میاشت کې مبارک ته درو کالو په بند محکوم شوی و. پر د تور و چې د ریاست جمهوری ماڼیو د ودانۍ په پیسو باندې خپلې شخصي ودانۍ جوړې کړې وې. د دوه زامن په همدې قضیه کې هر یو په 4 کاله بند محکوم شوی و. مبارک چې پر مصر یې 10 کاله واکمني کړې ده او زامن یې ګمال او علا کېدای سي دا سزا ترسره نه کړي، ځکه چې مخکې لا د اداري فساد په نورو قضیو کې همدومره وخت په بند کې تیر کړی دی. په عراق کې له یوه زندانه نن ګڼ شمېر بندیان تښتېدلي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت په وینا 40 بندیان د عراق په ختیځ کې د زندان پر ساتونکو زورور سوي او تښتېدلي دي. د وزارت ویاند ویلي چې 6 پولیس افسران او 10 بندیان د نښتو پر مهال وژل سوي دي. برید جنرال سعد مان ویلي په دیاله ایالت کې د خالص په نامه زندان کې د ماتېدو پېښه هغه وخت رامنځته سوه چې د بندیانو ترمنځ نښته پیل سوه. کله چې د زندان ساتونکي د پلټنې لپاره ورغلل، د زندانیانو لخوا له دوی څخه وسلې واخیستل سوې. معان ویلې په تښتېدلو بندیانو کې ځینې د تروریزم په قضیو کې بندي وو. د روسیې په مرکز مسکو کې د ائتلاف د ځواکونو لخوا پر نازی جرمني د بریا د اویایمې کلیزې په مناسبت پوځي رسمي ګذشت وسو. په دغه مراسمو کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوټین، د دفاع وزیر سرګی شویګو او نورو لوړپوړو چارواکو برخه واخیسته، شاوخوا 14,000 پوځیانو په سره میدان کې د بریا د ورځې رسمي ګذشت وکړ. راټولو سویو کسانو ته په وینا کې پوټین له متحدینو څخه په بریا کې د هغوی له برخې څخه مننه وکړه او په ځانګړې توګه یې د فرانسې، برطانیې او امریکا نومونه واخیستل. ښاغلی پوټین وویل: نن د دې مقدسې کالیزې په لمانځلو سره موږ یو ځل بیا د بریا لویوالی پر نازیزم غوره ګڼو. موږ ویاړو چې زموږ پلرونو او نیکونو بریا وموندله او دغه تور ځواک یې له منځه یووړ. ده د نړۍ پر برخو ویشلو او پوځي ډلې جوړولو پر مفکوره انتقاد وکړ. په دغه مراسمو کې د ترشل زیاتو هیوادونو مشران نو برخه اخیستې وه چې د چین ولسمشر شي جین پینګ هم پکې شامل و. د استرالیا پولیسو پرون په میلبورن ښار کې یو 10 کلن هلک نیولی دی. پر دغه هلک تور و چې د مور د نړیوالې ورځې په مراسمو کې په دغه ښار کې د بمي چاودنو پلان جوړ کړی و. پولیسو په گرین ویل سیمه کې پر کورونو چاپې ووهلې. درې مشکوک چاودېدونکي وسیلې خونسا کړې او پر نیول سوي هلک یې د تروریستي حملې د پلان رسمي تور ولګاوه. په داروین ښار کې د استرالیا صدر اعظم ټوني ایبوټ د یو ډېر جدي خطر خبرداری ورکړی و. د ویلي و چې د یوې بمي چاودنې د پلان شواهد سته چې پر مختللي پړاو کې دي. سبا په استرالیا، امریکا او نورو هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ ده. او د مسادونیا پولیسو د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د ازادي راډیو د مسادونیا څانګې خبریال وایي په زغروالو موټرو کې ځانګړو پولیسو د دې هیواد د مرکز سکوپیې په شمال کې 40 کیلومتره کومانوفو سیمه محاصره کړې ده. نن په دغه ښار کې چې اکثریت اوسیدونکي یې البانیایان دي، د ډزو له کبله د درو پولیسو په ګډون د خلکو د ټپي کېدو زیاتې ناتایید سوي راپورونه راغلي دي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود.
شنونده های عزیز، بار دیگر شما را من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان به ادامه برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمده میگیم. در یک ساعت دیگر، یعنی تا ساعت 5 عصر به وقت افغانستان، در مورد نقش افغانهای مقیم خارج در اقتصاد کشورشان و اینکه حکومت چه اقداماتی را باید برای جذب سرمایه های آنها روی دست بگیرد بحث می شود. مهمانان ما هستند مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، با نظر نظری سخنگوی وزارت اقتصاد، حاجی زیرک رئیس صرافی زیرک در سرای شهزاده شهر کابل و عبدالله واحدیار کارشناس مسائل اقتصادی. آقایان زیرک و قوقندی را از طریق تلفن با خود در برنامه می داشته باشیم.
بله، لکه څنګه چې مو وویل، په میلیونونو افغانان له هیواده بهر ووسي. د دوی په منځ کې شایي په لکونو داسې وي چې په بهرنیو هیوادونو کې کار کوي او د خپل زحمت په نتیجه کې ترلاسه کړي پیسې خپل هیواد ته لیږي. د دوی له لورې لیږل کېدونکي پیسې او تجربې د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ اغیز لري. په نورو هیوادونو کې چې اتباع په بهرنیو هیوادونو کې کار کوي، حکومتونه د دې لپاره چې خپل بهر میشتي وګړي تشویق کړي څو خپلې پانګې هیواد ته انتقال کړي او په تولیدي چارو یې ولګوي، هغوی ته ځینې امتیازونه ورکوي. مثلا د دې لپاره چې فابریکې جوړ کړي نو وړیا مځکه ورکوي، یا د یوې ټاکلې مودې لپاره مالیه ورته معافوي، او یا هم وړیا برښنا ورکوي. د افغانستان لپاره بهر میشتي افغانان باید لا زیات اهمیت ولري ځکه چې افغانستان تر نورو هیوادونو زیات بېوزله دی او بیروزګاری پکې لا ډېره ده. نو د دې لپاره چې له دغسې افغانان مو تشویق کړي وي چې خپل هیواد ته لا زیاتې پانګې انتقال کړي او په خپل هیواد کې په تولیدي چارو ولګوي څو نورو خلکو ته هم د کار زمینه مساعده شي باید څه وشي. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت کوم کارونه کړي دي او آیا حکومت په دې اړه کومه احصایه او کوم ارقام لري چې له بهره څومره پیسې افغانان خپل هیواد ته انتقالوي او د دوی پیسې د افغانستان په اقتصاد کې څومره نقش او رول لري؟ په دې خبرونه کې زموږ میلمانه ستار فروخ تاسو ته معرفي کړل. ټولو ته هرکلی وایو. دوه میلمانه د ټلیفون له لارې لرو او نور په سټوډیو کې تشریف لري. تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکوو چې څو شیبې وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول ټلیفون وکړئ او یا هم سر له اوسه که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 1813 شمېرې موږ ته لنډ پیغام یا اس ام اس راولی شي. همداراز د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم کولای شي چې خپل نظرونه ولیکي او یا هم پوښتنې ولیکي. ځینو اوریدونکو دا کار کړی دی چې ورته مننه وایو. د دې پوښتنې او خبرې به د خبرونې په ترڅ کې مطرح کړو.
بله شنونده های عزیز، از همین حالا شما می توانید از طریق سیمکارت های افغان بی سیم به شماره 818 نظریات و پیام خود را بنویسید و از طریق همین شماره به ما ارسال کنید. همچنان از در صفحات فیسبوک رادیو آزادی می توانید نظریات و پیشنهادات خود را مطرح کنید. بار دیگر به مهمانان برنامه خوش آمدید میگیم و از آقای مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع فکر میکنم تماس ما با آقای قوقندی تا فعلا برقرار نشده. از بای نظر نظری سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان سوال را مطرح میکنیم که حکومت چی تسهیلات و سهولت های را برای جذب سرمایه گذاری افغان های مقیم خارج فراهم کرده و یا در آینده در نظر دارد که در این راستا زمینه را مساعد بسازه و تسهیلات فراهم بکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما مهمانان برنامه، شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی. حکومت افغانستان بسیار خوشبین است که یا دوست داره افغانای را که به کشورش کمک کنه. بنابر این اساس ما میخواهیم دو موضوع را براتون بیان بکنم: یک، اقتصاد خانوادگی و اقتصاد سرمایه گذاری. در اقتصاد خانوادگی هر افغان میتونه خودش سر پای خود بیسته، میتونه دوستایی که در خارج دارن، برادر، فامیل یا خویشاوندانشون در خارج هستن، برای اینا همکاری کنن. دولت افغانستان بسیار خوش است که در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنه و زمینه‌هایی هم برای سرمایه‌گذاریشون در افغانستان فراهم کرده که از لحاظ یعنی شرکای سنتی میتونه که آقای قوقندی باشون با ما شما تماس شه و صحبت بکنه و همچنان پلان یا پالیسی سازیش هم میتونه که وزارت اقتصاد افغانستان انجام بده برشان، که ما در قسمتی از این میتونیم بگیم که چند نفر برای ملت افغانستان، برای کشور افغانستان ما و به تمام مردم افغانستان میرسه و چی نفعی را داره. یک این که کسی که میخواد برای یک دوستش در افغانستان پول بفرسته و این حمایت اقتصادی بکنه، یک زمینه خوب برای یک افغان بیکار ماست که ما حداقل میتونیم در بخش بیکاریمون کاهش بیاید و افزایش در سطح کارمون بیاید. دو، این که نفعی از چیگونه به دولت افغانستان میرسه. زمانی که زمین سازی برای سرمایه گذاری شد، از این دولت مالیه میگیره، میتونه در عواید داخلی یا جی دی پی دولت افغانستان یعنی اثر مثبت خیلی مستقیم داشته باشه که ما میتونیم عواید کشور را بالا بریم تا خودمون سر پای خود بیستیم و یک کشور اقتصادی شویم.
بله سب.
دوم، در زمینه این که اگر خواسته باشن،
بله نظری سب یو پشتانه دام ده. بله استاس خبری او رویو مسئله داده چه آیا دولت ارقام لری احسایی لری چه سمره افغانان لخارج خپل وطن تا پیسی لیشی یا سمره دی دا پیسی؟
خب بیشتر فکر میکنم که با مربوط میشه با کس وزارت تجارت که چون اونها مستقیماً با سرمایه گذاری سر و کار دارن و کارشان با سرمایه گذاری است و بخشی را که ما در وزارت اقتصاد افغانستان پیش میبریم است که اهداف ما اهداف پالیسی سازی است و پالیسی میکنه
پالیسی به تاسیس چند زمینه خبر نونه اوسی چه څومره پیسې تاسو ترازید کل اول کار د چارزه خبر ووسی
خب
هغه وخت کې دی چې تاسو پالیسی جوړه کړئ کسرنګه
ما پالیسی اقتصادی پالیسی انکشاف اقتصادی افغانستان ساختیم که تمام معیارهای یک کشور نیاز داره او را مد نظر گرفتیم که او روی کار است و هر افغان ما مد نظر گرفتیم که باید به کدام بخشه ها یا به کدام مشاغل ها اونا شامل شوند و چه راههایی برای پیشبردی یا بدست رسیدنش یا بدست گرفتن اشتغالش چی هست و همچنان زمینه سازی برای رفع نیازمندی های یک جامعه چگونه حاصل میشه که این موضوعات در مجموع در داخل پالیسی اقتصادی افغانستان هست و مستقیما وزارت تجارت صنایع بالا این مسئله در بخش تجارتش کار میکنه سکتورهای دیگریش که مثلا مانند زراعت است مانند صحت است تعلیم و تربیت است و غیره سکتورهایی هستند که اونا مستقیما سر و کار با اونا دارن و یک پالیسی را که از طرف وزارت اقتصاد افغانستان ساخته شده باشن در دستشون است مطابق روشنایی اون میتونن که عمل بکنن. اما در زمینه که چگونه میتونن مثلا نقش افغانای مقیم خارج در زمینه پیشبرد یا انکشاف اقتصاد افغانستان چه تأثیری خواهد داشت؟
نظر این سب کستاسوی جزایی پدی موضوع با روست خبری او
که
روست با خبری او که چه چمره نقش لوباولشی یا حکومت باید صورت او که پدی با روست خبری او که لامده سی مهاجر یا لخپلو هیوادونو بحر تا تللی خلق دیدی رو هیوادونو پی اقتصاد که مهم رول بویوی مثلا مکسیکو په میلیونونو مکسیکویان په متحده ایالاتونو کې کار کوي او خپل هیواد ته پیسې لیږي همدارس د هند پاکستان نیپال فلیپین پاکستان کوم تکرار کړی پاکستان د دغو هیوادونو او همدارس د افغانستان په خلیجی هیوادونو عربي هیوادونو کې کار کوي او خپل هیوادونو ته په میلیونونو ډالر لیږي د تاجکستان سباندې یو میلیون وګړي په روسي کې کار کوي خپل هیواد ته پیسې لیږي او د تاجکستان خو وایي چې په اقتصاد کې ډیر مهم رول لري د بهر میشته. نو د افغانستان په اقتصاد کې هم خامخا د خلک باید چې ډیر رول ولري لیکن حکومت تر اوسه پورې د دوی د جذبولو لپاره یا د دوی د سرمایه چې افغانستان چې رالیږي څومره اهمیت ورکړی دی که اهمیت ورکړی نو آیا دوی ته داسې پروژې جوړې کړي دي چې دوی پکې پانګونه وکړي مثلا په صنعتي پارکونو کې دوی ته کوم ځانګړی امتیاز ورکوي برق په ورکولو کې دوی ته کوم ځانګړی امتیاز ورکوي او کنه ښاغلی عبدالله واحد یار تاسو په دې اړه که معلومات لري آیا حکومت په دې برخې تر اوسه کوم کار کړی دی او بل تاسو په خپل هم د دوی ونډه د افغانستان په اقتصاد کې مهمه بولی او کنه
یو ځل بیا سلامونه ونې کې هیلې افغانستان یو داسې هیواد ده چې تقریبا شپږ درس فیصده خلک یې د خاطې فقر نه لاندې ژوند کوي یو فقیر هیواد ده کوم شی چې تاسو د پیسو انتقال یا د پیسو لیږدول یا کومک کول یا خپلو کورونو ته پیسې راستول چې دې ته ریمیټنس ویل کیږي دا افغانستان تر اوسه پورې په همدې شو باندې ولاړ ده یعنی که پیسې افغانستان تر اوسه پورې خپله چون طبیعي منابع هم لري نور کوم شیان چې دي د هغې نه تر اوسه پورې استفاده نه ده سوې طبیعي منابع په خاصه توګه سره نو په ښکاره ډول سره دې ته کومکونه که هغه د مملکت په ساتئ که د یو فامیل په ساتئ که د یو کور په ساتئ که د یو تجار په ساتئ دا د بهر نه راځي یقینا د شک نه پرته ده د افغانستان په اقتصادي رشد کې د افغانستان جی ډی پی له دې سره ډېره لوړېږي یعنی که چیرې مقایسه کو د 2001 کال چې افغانستان ته څومره پیسې راغله د جی ډی پی د افغانستان لاسو کې و چې تر اوسه پورې لا کېدای سي د چین وس نوې نوې د چین جی ډی پی لاسو ته ځان نږدې کړی وي. متاسفانه چې اوس د افغانستان جی ډی پی په منفی یو کې قرار لري. دا طبیعي خبر ده ټول د خارجي کومکونو نتیجه و چې د افغانستان ناخالص تولیدات یا آمد دولت ته دومره په دومره سطح باندې لوړ سول. تر کومه حده چې زه د تجارانو سره په رابطه کې یم، تجاران سره مو لیدلی دي، د افغانستان کړنې چې ګورو تر ډیره حده تجاران خوښ نه ښکاري. یعنی په دې معنا کوم تجاران چې تر اوسه پورې دلته راغلي سرمایه ګذاري یې کړې، یا ورته امنیتي خطرات موجود وي، یا د دولت لخوا ورباندې ټکس یا مالیه زیاته سوې ده، یا دولت چې کوم قراردادونه کوي په مجموع کې دغه قراردادونه هغه اموال دوی دغه کمپنۍ سره قراردادونه کوي چې هغه بهرني اموال را واردوي. نو دا په مستقیمه توګه سره د افغانستان تجاران ډیر ناراضه کوي او دې ته دوی اړباسي چې افغانستان کې سرمایه گذاري ونه کړي، ځکه د دولت شکنجه کول یا په کاغذي کارونو کې یا د مالیه په لوړولو کې دا تجاران ډیر ځوریږي. یو عمده مشکل چې دوی ورسره اوس مخامخ ده هغه دا ده چې د کومه وضع چې د بهرني تجارانو سره مثلا د هندي تجاران چې دلته تجارت کوي یا امریکایي تجاران چې دلته کمپنیانې راځي تجارت کوي، افغانانو هغوی ته په یو سترګه کتل کیږي. یا مثلا چې کوم داسې کوم کار چې د یو افغاني تجار له وسه پورهوي او په مقابل کې بل بهرنی تجار دا کار کوي، داسې ورته ویل کیږي په دې ناو باندې چې د دواړو یو شی ده یا قرارداد مو یو رقم ده یا داسې ده. دې ته افغانانو ته یو خاصه ترجیح نه ورکول کیږي چې وایي چې مونږ تاسو ته پرایورټي درکو یا ترجیح درکو په دې کار کې، ځکه چې تاسو ګټه بیرته د افغانانو جب ته ځي. دغه موضوع کې تجاران ناراضه ښکاري. سربیره په دې اوس هم صنعتي پارکونو کې ډیرو تجارانو په بېساري توګه سرمایه ګذاري کړې ده، چې مشهور تجاران اوس هم په افغانستان کې خپل سرمایه ګذاري ته دوام ورکوي. خو دولت دا بل کوم شی چې تاسو مخکې سروان سي پوښتنه وکړه، زه فکر نه کوم که تاسو ته د دې پوښتنې دقیق جواب څوک درکړي چې افغانستان ته د خارج نه په څومره کچه باندې پیسې راځي، په څومره اندازه پیسې، ځکه دا پیسې ځینې د حوالې په شکل راځي چې دا یو قانوني لار نه ده چې نسی کوای، نه وزارت تجارت کوای سي، نه وزارت مالیه کوای سي، دا چې دا اندازه کې چې اوس څومره پیسې افغانستان ته راځي، څومره ځي، دوی هغه پیسې یا هغه کومکونه کالکولیټ یا حسابوای سي، کوم چې د بانک لارې، کوم چې د مشخصو تجارانو او د ډونرانو لخوا د مملکت ته راځي، دا کوای سي چې تاسو ته یو ارقام درکړي.
حوالې هم په یو تقریبي حساب ممکن دولت ولري یا یې واخیستلی شي، له صرافانو هم سره هم خبرې کولی شي، خصوصا کله چې مالیه له هغوی غواړي، مالیه هم په همدې اساس اخلي، عاید یې له همدې طریقه ده د هغوی، نو د مالیې د ټولولو لپاره هم کېدای شي چې دوی کوم تقریبی هغه ارقام ولري. پر حال ډیر مننه واحد یارسل، بیا هم تاسو ته نوبت
درکو، یعنی په تقریبی شکل.
بله، سردار ارغستانی ستاسو مخنی خبره تایید کړه. دی وی په فیسبوک لیکلی و په بهر کې د افغاني پانګوالو د جذبولو لپاره تر ټولو مهمه مسأله د پانګوالو د امنیت او مسؤلیت مسأله ده، او همدارنګه د پانګوالو لپاره هر اړخیز آسان شرایط برابرول دي، او بل دا چې د بیمې نه موجودیت هم په هیواد کې د پانګونې مخه نیسي. یو بل اوریدونکي مریم مصور پردیس لیکلی دي چې د دوه پیغامونه لیکلی دي، یو پیغام دی افغانیو د چلش په ارتباط ده چې دا زموږ د لومړی د بحث لومړی موضوع سره ارتباط درلود، او بل موضوع دی لوسنی موضوع سره ارتباط لري. دا وایي چې افغانان هغه وخت خپل هیواد ته پیسې استوي چې دوی ډاډوي چې پیسې نه ضایع کیږي. دا وایي چې اوس هم ډېر افغانان شته چې د خپلو خپلوانو لپاره افغانستان ته له بهرنیو هیوادونو پیسې استوي.
بله شنونده های عزیز از همراهیتان تشکر. ساعت 4:24 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. این برنامه رادیو آزادی تا ساعت 5 عصر ادامه دارد. شماره های تماس به برنامه هست 0708-122-755 و 0799-20-35-40. می توانید به این شماره ها به تماس شده نظریات و سوالات خود را مطابق موضوع برنامه مطرح کنید. پس از یک وقفه کوتاه تماس های شنونده های ما را پاسخ می دهیم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
پس اوس زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري. اوس د شهزاده سرای د زیرک سرافی رئیس حاجی زیرک هم د تلیفون لاري را سره د دوی ته مرکلای وایو. دغه راز په دې خبرونه کې زموږ نور میلمانه دي د اقتصاد وزارت وین شاغلای بای نظر نظری او د اقتصادي چارو کارپو عبدالله واحد یار. همدارس هڅه کوي چې د سوداګرۍ وزارت لوین مسافر کو قندی سره هم چې وعده کړی د تماس ونیسو. په څو شیبو کې به دوی تلیفون هم روښی. خو اوس تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه لري. دا شیبه تلفن را وکی.
بله شنونده عزیز سلام، بفرمایین رادیو آزادی هست.
السلام علیکم او تدود حجیبی هم در
کندال خبیر کنسل مهربانی که بیسیب
مدر کار بیر خلاف دی دا دخلی خبیر دی اجر لطکان شروع دی دن تخلق دار کن دی دا کخانو والا دار کن دی پرخطول کخانو مر تو بد وقتش مر رال بخاری دی دوتون پنگوانا وکل دل تپ میلیارد ډالرونه پیسې خرڅه او خلکو کخانی جوړ کړي. دل تپ د پیسو کخانی دی نو دا چې د خوراکي څنګه د دې څه څه کخانی جوړ شي. موږ اوس باک نه لري په شوارو سیاست سات وخت دی هغه کار مو چې تاسو سات د څه کار وکړي هغه کار تر پورته نه شي. تاسو سات چې د کار د دوه سات یا نه سات کاتي چې لري سات هغه سات دی.
بله
شه نو دا رقم په دې کخانی.
بله شه دا خو د برخ مسله تاسو یادوي. دا خو تر ډیره هدا پرې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ماډل لري چې نه پریږدي چې لکه جکی برښنا راسي او ډیر وری هغه مزيحه ملوزول دي پریکړي دي. نو حکومت له خوا کوم خند ده تاسو ته په همدغه صنعتي پارکي
تشکر. آقای حبیبی یک شنونده دیگر ما هم روی خط تلفن است. شنونده عزیز سلام، بفرمایید.
مهربانی کوی حبیبی صاحب خبری وکی.
بله تماس شما برقرار شده، لطفاً صحبت نمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله واسم شما بودین هستم از ولایت سمنگان. برای شما برای میمان محترم اعترامات خود تقدیم میکنم. نظر مدهی باره ای است اگر ما هرچقدر سر مسئله اقتصاد بچرخیم بس بکنیم وقتی که زمینه به برابر نباشه، حکومت امیقدر توانمندی نداشته باشه، بیامیتکی باشه، چقدر مسئل خواهد بود؟ وقتی که امیت نباشه، اصل نباشه، امکانات نباشه، دولت هم با یک تنگدن وزیر یک سال هم تیر میکنن، چقدر امکانات باشه که به ما طرف اقتصاد متوجه شد؟
سلامت و سیه و بلاورجون که مخلو بیا ملمانو تورزو. میربانی آزادی رادیو. میربانی که ویسه لکم زیده خبری کوئی
کندار ولایت نه خبری
میره بانی بله پشتانه یا نظر خیر دیر ازیاد منن تاسونه بل آوریدون که لرو زن معرفی که در ایم آوریدون که مو پرشی بیا با ملمانو تو ورشو
بله سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی که ویل رادیو مو یو سل لری شیو خبری وکی
اول بل بانو تا دیساس تا خسن سلامون احترامات ورندی کن
سلامت وسی متاسفان رادیو نگل که وی یا رادیو گل که یا تاسل رادیو لری شی چی دی رادیو آواز مهم رازی
بازن خبر من در شده چی دا خب فرمانی تا دکلی محترم رئیسی جمهور خدا بکل
من نه سلامت وسی اوریدون که چی رادیو نکی گل یا رادیو لری نشینو او رادیو آوازی راشه موش مجبوری شو چی تلفونی قطع کو لطول ملمانو اوریدون که وست من نه که چی تو شبه دی تلفون نکوی ورستا با بیانو بات ورکو لشاغل شهزاده لشاغل حاجی زیرک سخه چی ده شهزاده سرای ده زیرک صرف رئیس ده لدوی سخه هم من نه چی ده تلفون لاری عذر شبه دی زیرک سب مخی پدی بانی باس کیدو چی افغانستان تا بهر میشتی افغانان څومره پیسې انتقالوي زموږ ته ملمه شغله واحد یار نظر دا و چې ډيري پیسې دي حوالو له طریقه افغانستان ته راځي او احصایه نشته کوم ارقام چاته نه دي معلوم حکومت هم نه پوهیږي چې څومره پیسې به انتقالیږي د صرافیو له لارې ستاسو اټکل سره چې څومره خلک له بهره له عربي هیوادونو له اروپایي هیوادونو افغانستان ته پیسې انتقالوي
دلوی او مهربان خدای قنامه لومه تاسو جنګی سروان صاحب د تاسو همکار او د ازادي رادیو ټول محترم او د نقطه د ډېر لکوم خپل احترامونه او سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسئ
باید اتکم چې د صرافی د لارې څخه ډېر افغانان چې پیسې د خارج را انتقالوي هغه هم د یوازنی لارې او ارزښتترینه او اسانترینه لارې دغه د صرافی مارکیټ دی چې کابل د فشار د مارکیټ راځي او د دغه لټرې کې ټول افغانستان ته رسیدي دا اسانترینه لار ده کله وایم چې د دې مقدار او اندازه به څومره وي دا دقیقه نه ده معلومه ولی په زیاته پیمانه کوي چې د خارج څخه افغان میست افغانان چې په خارج کې اوسیږي کار کوي فعالیت کوي یا د تحصیل لپاره دي او یا په نورو مطلبونو هدفونو لپاره کلی وی او خپل فعالیتونه په پیښه راځي هغه موږ راځي کابل ته د فرشا د مارکیټ د اوروست د مارکیټ د لارې څخه د افغانستان ټول ولایتونو ته څه فائدې لري ټول کیږي د دې اسانوالي په دې کې دی کله یو بل لارې چې د هغه د سویفت بانک لارې ده دا ډېر کمیشنونه دي اخلي موږ طرفان چې موږ وايي اسانترینه او مرجعتین لارې ده دا ده چې پیسې هلته خارج کې موږ د فطرون ورکړې دیر جره موز د دوی اشخاص او افراد په کوم ډول کم کمیشن باندې بنا د کیک کشمیره د یاد ولای نه سم ولی اسان ترین لار ده د ټول افغانان لپاره ولی دا مقدار زیات دی بل خصوص هغه وخت چې اخترونه روزه رخصتي او یا خاص مراسم دغه فامیلونو تر ما باندې تاسو به تاسو په پیسو اندازه او کچه زیات
بل زیرک صاحب آیا د امن شی ویلای چې د دې پیسو اندازه بل سکونو میلیونو په ډالرو په اندازه ده د سلګونو میلیون ډالرو په اندازه ده د دې لپاره چې پوه شو چې امدا پیسې د افغانستان په اقتصاد کې څومره ارزښت لري
په دغه خبره کې سروان صاحب د افغانستان په اقتصاد په تکوین کې مثبت تاثیر لري نه په منفواله کې هغه پیسې چې د افغانستان څخه وځي خارج ته دي هغه منفي تاثیر زموږ پر مارکیټ زموږ پر اقتصاد کوي کومې پیسې چې افغانستان ته راځي هغه هم ولوکا پاکې پیسې وي او کنه پاکې په دواړو حالتونو کې د افغانستان د اقتصاد د افغانستان د خلکو د ژوند د تقویې او د لوړوالي کې مثبت رول لري دا پیسې چې اوس پیلن راځي د افغانانو له خوا څخه د افغانانو کورنۍ جوړه دا د اقتصاد پر تقویې کې مثبت تاثیر لري ولی مقدار به
سرګونه میلیونه با تشکر از شما آجی صاحب زیرک شما بیشتر
بله، با معذرت پیشتر شما آجسته زیرک گفتین که بسیاری افغانها که در خارج زندگی میکنن در کشورهای مختلف از طریق صرافی ها پول را حواله میکنن و به اقارب و نزدیکانشان به افغانستان انتقال میتن و میفرستن. آیا از طریق صرافی ها، از طریق سرای شهزاده پول از داخل افغانستان به بیرون از افغانستان هم انتقال داده میشه؟
بله، چند وقت قبل پولی که خارج می رفتن اونا در افغانستان بانک یک قانون سر ما وضع کردن که باید این پول تمامشان در افغانستان بانک رجیستر شوند. ما در افغانستان بانک جواز پولی خدمات پولی را گرفتیم. بناهن هر پولی که اوالا می کنیم به خارج از کشور به افغانستان بانک منظمن گزارش می دیم. این پول از طریق به نام چیتی یاد می شود که برای تجارت و بیزنس می روند، ولی زیادتر پول از طریق او افغانهایی که در خارج از کشور کار و فعالیت می نماید از اون طرف به افغانستان وارد می شود. او پولی هستند که تمامشان زحمت های او افغان هستند که در اونجا به دست می آرند و فامیل های خود روان می کنند. بناهن پول از داخل افغانستان برای بیزنس و تجارت به خارج می روند و از او طرف او افغان ها پول روان می کنند که اونها در خارج کار و فعالیت می روند با فامیل های خود روان می کنند.
بله، مقدار پول که انتقال میشه به بیرون از افغانستان بیشتر است یا پول که از خارج به افغانستان انتقال داده میشود؟
جناب محترم تفاوت میکند. پولی که از افغانستان میروند به ذریعه تیکی او پولی هستند که مقدارش واضح گفت است که زیادتر هستند و پول برای بیزنس، تجارت، وارد کردن مواد خوراکی و ارتزاقی، وارد کردن وسایط ارادگان به این خاطر می روند واضح گفت است این پول زیادتر هستند. او پولی که کار و زحمت افغان های که در خارج است وارنن و دست میرن با فامیل های خود روان میگن اون مقدار کمتر.
بله، با تشکر از شما آجی صاحب زیرک، مسئول صرافی زیرک در سرای شهزاده شهر کابل بود.
بله زیرک صاحب بدی تلفن لاری را سره یو، خو متاسفانه شغله قوقندی لوادی سره سره وس حاضر نه دی چی په بحث کې ګډونو کې اوس تلفن ته هم جواب نه وای. خو خیر د اقتصاد وزارت وایان شغله بای نظر نظری لرو هم دارس. شغله عبدالله واحدیار د اقتصادی چارو کارپو هم تشریف لري. تاسو اوریدونکو ته به څو شیبې وروسته نوبت درکو او همدارس به ستاسو پیغامونه چې د فیسبوک پاڼو له لارې او دغه راز د افغان بیسیم د تاسو تلس شمیرې له لارې مرسته ولیدي دا به هم له میلمنو سره شریک کړو. واحدیار صاحب، تاسو د ښاغلي زیرک خبرې واورېدې چې وایي هغه پیسې چې افغانان له بهره خپل هیواد ته رالیږي هغه په سلګونو میلیونو ته رسیږي، نه په لسګونو میلیونو. یعنی د دې معلومیږي چې اندازه یې زیاته ده. د دې لپاره چې له دغو پیسو څخه سمه استفاده وشي، یو اندازه پیسې هغه دي چې ځینې خپلو کورنیو ته رالیږي چې کورنۍ ګزاره پې وکړي، امرار معاش پې وکړي، هغه به نه حسابوو. لیکن یو شمېر داسې پیسې هم شته چې هغه تر دې زیاتې دي. یو شمېر خصوصا په دې جنوبي ولایتونو لکه یا جنوب ختیځو ولایتونو لکه خوست او پکتیا او پکتیکا کې ډېر خلک راشي خپل وطن ته نو لوی کلاوې پې جوړې کړي. کله هم صحیح ده یو څو کسو ته موقتا کار پیدا کړي، لیکن که په دې پیسو باندې یو تولیدي کار وشي، یو فابریکه جوړ شي، نو نه یوازې د همدغه سړي ته چې دا کار یې کړی دی ده ته به عاید په لاس ورکړي، بلکې یو څو کسو نورو ته به هم روزګار برابر شي، هغوی به پکې کار کوي. د دې لپاره چې دا خلک دې کارو ته تشویق شي باید لارښوونه ورته وشي. په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې مثلا پاکستان کې دغسې ادارې ورته جوړې شوې دي چې همدغه خلک تشویقوي، لارښوونه ورته کوي، پروګرامونه ورته ښیي، حتی مجلې او اخبارونه ورته لري چې که تاسو فلانۍ فابریکه جوړه کړئ حکومت دغه مرسته درکوي، دا امتیاز درکوي، په دې کې به هم دومره ګټه وي. نو د موږ په وطن کې فکر کوم چې دا شیان نشته چې هم دا خلک تشویق شي چې همداسې کارونه وکړي او هم لارښوونه ورته وکړي چې په څه شکل سره دوی فابریکه جوړولی شي. ستاسو په نظر څه باید وشي چې دا خلک تشویق شي او لارښوونه ورته وشي؟ دا کار کوم وزارت، کوم د دولت کوم اداره کولی شي؟
په اوله کې خو سروان صاحب دا ډیره یعنی ډیره جالبه خدا ده چې تر اوسه پورې دولت په دې نه دی توانېدلی چې کوم مملکت ته پیسې راځي یا وزي یا له دې جنه وزي خارج ته نور هیوادونو ته دا معلوم کی. یعنی دا ډیر د تاسف ځای ده، یعنی حتی نور هیوادونو ته بالخصوص اروپایی یا آسیایی وادونو ته چې یو روپۍ هم ځي هغه په غټه کچه باندې هغه هغه کیږي فلتر کیږي کتل کیږي چې څومره ده. دا وروستنی اقدام د افغانستان بانک د دې ټیټیانو پاکله دا و چې دوی کوشش کاو چې دغه پیسې ځان ته معلومې کړي، متاسفانه بیا هم په دقیقه توګه ونه توانېدل. اصلي مهم ټکی دا ده چې هر اقدام چې کیږي پیغې کې د دولت لاس وي، کاغه پوړو کې ساتي د کلی په ساتي د ولسوالۍ په ساتي یا د ولایت په ساتي، پیغې کې د دولت شتون یا پیغې کې د دولت ونډه په سلو کې 100% ده، یعنی دا باید وي. دولت چې دغه ستا آمد یا ستا تجاران چې دلته راغلي دوی ته متاسفانه نه دی توانېدلی، نو خو ډېره پړه به په دولت هم نه اچو، که څه هم دولت تر په خپلو هغه کې کوښښونه کړي دي متاسفانه چې بیا هم نه دی توانېدلی. ډېرې پیسې چې د عربو نه راځي د ما پاند کو څومره چې د ما معلومات دي، ډېره پیسه چې راځي هغه ولایتونه لکه مخکې چې تاسو ذکر کړل خوست پکتیا پکتیکا، ډېره پیسه دغو مناطقو ته د عربو نه حواله کیږي. د کومو صرافانو سره چې ما رابطه کړې یا ارقام یا معلومات مې اخیستي اکثره پیسې د عربو نه راځي، که څه هم د پخوا د اروپا نه زیاتې راتلې، خو اوس د صرافانو په وینا هغه دا ده چې د عربو نه زیاتې پیسې راځي. متاسفانه چې دغه پیسې په داسې شیانو لګول کیږي چې هغه باید ونه لګول شي. کاشکې تاسو سره اوس دلته د ایسا د ادارې یو څوک وایي چې په دې اړه یې معلومات ورکړی وای چې دوی څنګه دوی د دې لپاره کومې برنامې لري یا کومې لارې چارې لري چې دا خلک تشویق کړي، ځکه اکثره خلک چې دا پیسې راځي اطرافو ته دا خو د دیجی خلک داسې دي ړانده مثال لري، دوی نه پوهېږي چې دغه پیسه په کونج کې بنده کړي. که چیرې تولیداتو ته یې واچوي نو د دولت سره مواجه کیږي، مالیه ده، کاغذونه دي، اسناد ده، وزارت مالیه ده، وزارت تجارت ده، دیجی که دوی کاغذونه دوی تخلاصول ده.
بله آقای وحیدیار، پس در این صورت
نده.
بله آقای وحیدیار، پس در این صورت چی گونه میشود از سوی حکومت همین افغانهایی که از خارج پول میفرستند به افغانستان درست رهنمایی شوند تا پولی را که ارسال میکنند در افغانستان یا با خود میارند به داخل افغانستان در به طور درست مصرف کنند در پروژه های عامل منفعه و در دراز مدت او را به مصرف برسانند؟
د ښه لاره دا ده چې دا خلک اکثره د اطرافو ته دا پیسې یا مرکز ته ډېره پیسه اطرافو ته وځي، ولایتونو ته نن سبا وځي. ښه خبر دا ده چې د وزارت معینت جوانان چې دا مسؤلیت لري او وزارت زراعت سره په هماهنګۍ اکثره جنوبي ولایتونه دښتې دي، ځمکې دي، ټولې دا همداسې پاتې دي. که چیرې همداسې شاړې پاتې دي، که چیرې د وزارت دولت په مجموع کې او په خاصه توګه وزارت زراعت او د نورو سکتورونو سره په همکارۍ وکولی سي چې د خلک کوته د ځمکې د دښتې ور اجاره کړي ورته چې تر څو په دې دښتو کې دوی کرهنې ته وده ورکړي، یا وکولی سي چې مثلا هغه د مملکت هغه د اولیه موادو هغه تولید چې کوم ده هغه کم د کمه پوره کړي، او یا په دې شکل باندې د دوی دا پیسې په داسې ځای کې ولګېږي چې په اوږد مهال کې دوی ته یو ګټه ورسوي. که چیرې دوی دا پیسې په کورو په هغه هم داسې یو کور چې د اوبو لارې نه معلومه، کوڅه پرې خرابېږي، نور جامعې ته د مشکل سبب ګرځي، کومه فایده نه لري، ښه خبر به دا وي چې دوی په دغسې یو لارو کې
بله واحدی یوسف، پیشتر یک شنونده ما از ولایت قندهار آقای حبیبی در تماس تلفنی که به برنامه تماس گرفته بود گفت فابریکه در ولایت قندهار اعمار شده اما با مشکل بی‌برقی روبرو هست. به نظر شما اگر همچو مشکلات وجود داشته باشه این مسئله چقدر میتونه سبب دلسردی افراد برای سرمایه گذاری در داخل افغانستان شود؟
دی بیبرقی دی قندار ولایت مسئله از سناتس استثنائی بولم زکا چیالتا آغا منطقه برق لری متاسفانه چی دی مخالفینو للاس دوی غجی تا برق پا پورا شکل سر نسی رسوی آغا مناطق دس یو استثنائی مشکل لری دا رشتی هم دی تجاران دی پارا یعنی دا دیر دی تجار دی پارا یو خب پیغام نده چی فابریکه د سقوط په حالت کې وي. تاسو پوهیږئ چې دغه ټول سرمایه هماغه وي چې هلته یې بنده کړي وي، نو که چیرې د یو چا سرمایه له چانه واخلئ نو دا خو په واقعیت سره هغې ته ډېره یعنی ښه نه بریږي، ښه نه ده ورته، واقعا د هغې دلچسپي کمیږي. دغه مشکل په مرکز کې د برقونو څو مودې وړاندې چې برقونه قطع شوي وو فابریکې حتی د سقوط سره مخامخ سولې، ډېرې هغه فابریکې چې وړې فابریکې وي یعنی په متوسطه شکل سره خپل تولیدات کول نو هغه ډیر بند سولې دي نابرقې دي بیبرقې لوجنځ ته که چیرې جنلیتر مصارف غوی په دی واچي نو د کوم شای څه دوی تولیدوي دغه قیمت دوچند کیږي په بازار کې د پاکستان او د ایران شای بیا ترغه نه ډیر ارزانه ده، نو نشي کوي چې غي سره په بازار کې مقابله وکړي. یعنی دا یو ډیر مهم فاکتور ده، برق یو غټ چالش ده د تجارانو لپاره. دولت کوي چې په دې اړه باندې د تجارانو سره د مثلا کوای شي چې دولت دوی سره د سولرونو یا مثلا هغه یو الټیمیټ آپشن په توګه باندې یا یو داسې لاره چې مثلا دویمه لاره یا مثلا کوای شي چې په داسې اضطراري حالاتو کې د هغې نه استفاده وکړي. مثلا ډېرې فابریکې دي چې کوای شي د سولار په برق باندې هغه خپل کار په مخ یوسي، کوای شي دولت له دوی سره دا همکاري وکړي چې که چیرې تاسې مثلا په استراری حالاتو کې مخامخ کیږي نو له دغه امکاناتو استفاده کوي چې مصرف یې کم ده او احتیاجیم زیات نه لري.
بله، اما د کندهار اوسیدونکو هم چې له صنعتي پارک ټلیفون کړی ویلي چې په تیلو باندې یا جنریټر باندې د دوی برق کېدای شي چې احیا شي. زلمی سالار لیکلی دی له کندهار له معروف ولسوالۍ څخه حکومت باید پانګوالو ته د پانګې اچونې لپاره زمینه مساعده کړي، باید برښنا، امنیت او صنعتي پارکونه د پانګوالو د ضرورت په اندازه برابر کړي. په هیڅ هیواد کې د حکومت د کنټرول او همکارۍ بغیر پانګوال نه دي توانېدلی چې هغه سي فعالیت وکړي څنګه چې شایي. او بل زموږ هیواد دپاره د پیسو لوړ ارزښت ځکه ښه دی چې د هیواد زموږ هیواد یو مصرفي هیواد دی نه یو تولیدي هیواد. دا دومه برخه زموږ د خپرونې له لومړي ساعت سره ارتباط درلود.
بله شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این دم تشکر. ساعت 4:47 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی را که در دقایق پایانی این برنامه قرار داریم دنبال میکنید. حالا سوال را از آقای بای نظر نظری سخنگوی وزارت اقتصاد مطرح میکنیم. آقای نظری، آیا از سوی حکومت برنامه تشویقی، برنامه معلومات دهی یا مشوره دهی به افغانهایی که از خارج پول انتقال میدهند یا پول ارسال میکنند به افغانستان وجود دارد تا چگونه سرمایه هایشان را به مصرف برسانند و چگونه پولشان را سرمایه گذاری کنند در افغانستان؟
سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز میمون برنامه. بله، در این قسمت میشد که وزارت تجارت صنایع آقای قوقندی میشد بهتر معلومات میده، چون مسئله فصل سرمایه گذاری در افغانستان است و در قسمت میتون گفت که دولت افغانستان برای تشویق سرمایه گذاران در افغانستان و افغانانی که مقیم خارج هستند و علاقمند هستند که به افغانستان سرمایه گذاری بکنند، اینا معلوماتی یا زمینه هایی را به خاطر حمایت از اونها مد نظر گرفته که دارن، که از جمله میتونیم پارک های سنتی را بگیم که با یک قیمت خیلی ناچیز برشان خدمت شان داده میشه، زمینه های برای فابریکاتشان میتونن چی کنن، یعنی در نظر گرفتن که اونا اگر خواسته باشن روی یکی از بخش ها سرمایه گذاری بکنن، دولت حمایتشان بکنه، حتی همکاریشان بکنه دولت. این زمینه ها دولت برای تشویق سرمایه گذاران افغان که مقیم خارج هستن به افغانستان علاقه مندن داره و روی دست هم داره و داره کارم میکنه بالاشان.
بله دیر زیادت منن نظری سر. بله کم خبری
اما
ادامه ورکی کم خبری پاتوی.
بله بفرمایین آقای نظری.
در زمینه میتوان گفت که کسانی که علاقه‌مند هستند در زمینه های مختلف سرمایه گذاری بکنند، اینها اداره هست به نام هایسا، میتونند خود را ثبت رای سر بکنند و از طریق سکتور تجارت ما در زمینه های مختلف میتونند سرمایه گذاری بکنند که وزارت مالیه او یک بخش اساسی را که او امو قانونی عایدات ببخشیم قانونی مالیات بر عایدات است در اون زمینه ها آگاهی برشان میده که مطابق قوانین نافذه کشور در زمینه سرمایه گذاری به افغانستان برای کسانی که سرمایه گذاری میکنن تشویقی مد نظر گرفته شد.
بله دیر زیاد منن آجی صاحب زیرک دا ویلش چه افغانان چه پا بحر کی دی لکمو هوادونو زیادی پیسی افغانستان تا انتقالوی. بله
زیادتر افغانان به متحده اماراتو که سعودی عربستان داغت خورست تا کانادا جرمنی لندن او دا اروپا پا زیادت برخه او امریکا که دیر زیادت پیسه چه افغانان ملک تبیر ترالیجی خود و فامیلون تا کورمی تا حالا دا سعودی عربستان او دا متحده امارات تا خدیر مخی جناج واحدیار سال که دا وزارت تجارت تا خیر خبری که ولی دسته هم ډیر څو تر مایل چې هغه ولې چې د افغانانو دغه پیسې څار پیسې چې راځي کسب ده د آبادی او د وزارت په برخه کې مصرف دی او خبره دا ده د انفرادي شکل لري زموږ دولت د دې توانایي نه لري چې دغه د انتقال د پیسو پروسه منظمه کړي. اول کوم افغانان چې خارج ته تللي هغه ټول په خپلو شخصي مناسباتو شخصي پیسو او په شخصي مصارفو تللي دي. زموږ د وطن د افغانستان د کار او امور اجتماعي وزارت د دې توانایي او کفایت نه درلودی چې په منظم ډول د یو خارجي مملکت سره قرارداد وکړي افغانان د یو قرارداد د مخې هغه ملک ته ولیږي چې هلته کار وکړي د هغو به اندازه معلومه وایي تعداد دې هم معلومه وایي کومې پیسې ترلاسه کول رجستر او منظم یې وایي بناء عن طول افغانان ف متفرقه ډول باندې او په غیر منظم شکل باندې د کاچاکبرۍ د لارې څخه ډېر کمې د تحصیل او یا د هغه پوهنتونونو له لارې دا وسیم دي زیاتره یې په دغه بل شکل باندې تللي خارج د مملکته بناء د دوی مقدار د پیسو چې راځي افغانستان ته هم دا منظم شکل نه لري نه د چا سره رجستر شوي دي نه چا سره معلومات ته تنها د طرفوی د لارې څخه رارسېږي او د طرفوی د لارې څخه بېرته دا تقسیمېږي بناء دغه افغانان یې
صحه غدا المصرفي سره کوم چې دوی زړه غواړي. بله اجي سب زیرک اصلا خبرم دا و چې چیرته دوی لپاره یو اداره وای چې لاشونه کولای یي انلاین د انټرنیټ لاري کولای یي کوم مجله ورته درلودلې چې مثلا تاسو خوست رازینو په خوست کې دا امکانات شته دغه فرصتونه شته په دغه زمینو کې تاسو سرمایه گذاری وکي په هرات کې په دې زمينه کې زمينه شته چې کته تاسو سرمایه گذاری وکي نو کار موکیږي. فکر کوم چې په دې برخه کې د مشورې ورکول کوم اداره موږ نه لرو کوم ټلیفون قطع نه وی کولای شي چې په دې اړه خبري وکړي.
فکر کوم تاسو شان.
بله اجي صاحب. بله اجي صاحب ټلیفون قطع نه لري. مهرباني
اجي صاحب بفرمایئ.
خیر څه تخنیکی ستونزه شته؟
بله نشته.
بله اجي صاحب ما پښتنه دا و چې په افغانستان کې د سیوی ادارې نشته چې دغه خلکو ته لارښوونه وکړي راهنمایي وکړي چې پیسې افغانستان ته لیږي نو په کومه زمينه کې ولګوي دوی نو چې راهنمایي نشته مشوره څوک نه ورکوي دوی په کلاو باندې لګوي یا په داسې شانو لګوي چې هغه تولیدي ارزښت نه لري څه فکر کوئ چې دغه سي د داسي وی ادارې جوړېدو ضرورت شته کنه؟ فکر کوئ چې ایسا دا کار کوي؟ نه ټلیفون قطع شو. خیر وربشله نور ملمنو څخه ډیر وخت هم نلرو. واحد یار صاحب کلن جواب راکړي چې وخت کم دی، تاسو فکر کوئ چې ضرورت شته داسي وی ادارې ته او کنه؟ فکر کوئ چې ایسا دا کار کوي؟
زه فکر کوم سروان صاحب چې اوس مهال کومه همکاري چې کوم کار چې ایسا روان کړی دی، د دې یو مشخصه اداره ده، د دې شتون خو کچېره د خپل حساب خو شکل سره د خپل کار په مخ یوسی، دا به یو غټه کامیابی وي. سربیره په دې وزارت تجارت متاسفانه چې هغه ویان دي هغه نشو رخ نسو کنه، چې دا پښتنه ترشه وای چې دوی په هر مملکت کې تقریبا هغه لري دا آتشه تجارتی لري، نو دوی الته کوم وظایف اجرا کوي؟ ولې دوی الته میشته افغانانو ته، میشته بهرنی تجارانو ته، د هر ولایت د غې د محیط سره سم، د غې د آب و هوا سره سم، د غې د طبیعي منابعو سره سم یغوی ته معلومات باید ارائه کړي، یغوی باید د یغوی دلچسپي مثلا جلب کړي چې مثلا پکتیا د خاصیت لري، مزار د خاصیت لري، دلته دا ښه ده، دلته دا ښه ده، دا د یغوی وظیفه ده. یعنی دا که څومره دفاتر مونږ ایجاد کو، څومره نور مصارفات وکړو، دا چې یو سړی خپل وظیفه په ښه توګه اجرا نه کړي، نو دا امکان نه لري چې مثلا دا مشکل رفع سي. عیسام کار کوي خو تر اوسه پورې دوی د تجاران دپاره حتی یو بروشر نه لري چې تجاران یو معلومات کې واخلي چې څه رقم په کوم ځای کې دوی سرمایه ګذاري وکړي، څه شي وکړي. فقط یو کتاب د ثبت کمپنیانو نمونه دي پکې چې دغه کمپنۍ ثبت شوې دي، نو تنه په دې باندې خو تجار زړه نه کوي، تجار خو تضمین غواړي، تجار خو دلته د خپلو پیسو تضمین غواړي، د خپل ځان تضمین غواړي، دلته معلومات ته اړتیا لري. دا په دې شکل باندې که دا حالت دوام وکړي، زه فکر نه کوم که داسې یو د حل لاره را پیدا سي چې دا مشکل په حل سي، ځکه چې یو څوک یې نه کوي نو څنګه به پیو کې؟ کاشکې د تجارت ویان وای چې ما د خپلې خبرې مور سره شریکې کړی وای، او دا خلک چې کله پښتنه کوي د دوی پښتنې هم بې ځایه نه دي، دوی هم زړه درد کړی ده چې دا حالت ګوري، نو هر سړی به خفه کیږي.
ډیره زیاته مننه.
تشکر آقای واحدیار از شما. در همین جا ایستا رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه این هفته زیر آسمان کبود از رادیو آزادی است. مهمانان ما هر یک حاجی زیرک، مسئول صرافیه زیرک در سرای شاهزاده شهر کابل، همچنان از سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان با نظر نظری، کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی افغان عبدالله واحدیار تشکر میکنیم که به حاضر شدن در برنامه، ایشان را با خود داشتیم و به سوالات ما پاسخ ارائه کردند.
لطول اوریدونکو هم ډیر منندوی چې تلیفونونه وکړه او نظرونه را واستول. د ازری رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو دوام کوي. د ماشام لو بجو ورسته په همدغه صفو منځنی صفه 12 شپږ نیوي د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خدا نگهدار.
بل وطنیم مسافر په بل وطنیم نن می ډیر زړګی خوږیږي مسافر په بل وطنیم نن می ډیر زړګی خوږیږي خدای خبر چې بری څنګه خوږه مور ته یادی خبر چې بری څنګه خوږه مور ته یادیږي هو مسافر یم زمور نن خبری گمور لمانن خبری نن زمور نن خبری گمور لمانن خبری